که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه ستاسو څخه اوریدون کو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمې اقتصادي همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربوي. په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له حمیدې هارون عثمان نه خبرونه اوري.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلونو ټیټ عمره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایی برید کې لږ تر لږه یو دیرش مشکوک وسلوال وژلي دي. پوره خبرونه واورئ. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند شکیب مستغنی د نننۍ ناستې په اړه په کابل کې رسنیو ته وویل
په دې غونډه کې به پر درې موضوعګانو خبرې وشي. د انرژۍ او د طبیعي منابعو په اړه، د سیمې د پیوستون په اړه، او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور د ودې په اړه.
دا د ریکا شپږمه غونډه ده. د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ یا ریکا لومړۍ غونډه په 2015 کال کې په کابل کې وشوه. بیا د ریکا نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیې کې ترسره شوې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلونو ټیټ عمره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. د آسیا غوره لیګ په روانو سیالیو کې دا د افغانستان پنځمه لوبه ده او تر اوسه یې تیرې څلور لوبې ګټلې دي. د مالیزیا تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړو هم د آسیا د غوره لیګ په روانو سیالیو کې خپلې تیرې څلور سره لوبې ګټلې دي. افغانان د آسیا د غوره لیګ د دې لوبو مخکنۍ اتلان دي او نن هم افغان زلمیان د دې اتلوالۍ دفاع ته راوتلي دي. او بل خبر هم له سپورت څخه. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په بانکاک کې د تایلند له ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړي. دا لوبه افغان لوبډله د 2013 کال د نړیوال جام لوبه د غوراوي د راتلونکي لوبه لپاره د چمتووالي په خاطر کوي. راتلونکي سه شنبه افغان ټیم له جاپان سره مسابقه لري او د افغانستان د نړیوال جام د غوراوي بله لوبه د اکتوبر په 8 له سنگاپور سره ده. د فوټبال د نړیوال جام د غوراوي د دې لوبه په ترڅ کې تر اوسه افغانستان له سوریې بایلله ده، کمبودیا ته ماتې ورکړې ده او له جاپان او سنگاپور سره یې لا لوبې نه دي کړې. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایی برید کړی دی او لږ تر لږه یو دیرش مشکوک وسلوالې وژلي دي. استخباراتي چارواکي وایي پوځي جیټ الوتکو د شوال پر سیمه تېره ورځ بمباري وکړه چې نږدې 19 مشکوک وسلوالې ووژل او د وسلوالو څلور پټنځایونه یې له منځه یوړل. دا بمباري د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه په هغه ځای کې شوې ده چې لا هم هلته یو شمېر ملکیان ژوند کوي. د دې سیمې ډېرو کسانو تیر کال خپل کورونه وروسته تر دې پرېښودل چې پاکستاني پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. په شوال کې تازه عملیات تېر میاشت شروع شول او په دې عملیاتو کې پلی پوځیانو هم برخه اخیستې ده. تېره ورځ په خیبر دره کې هم هوایي برید وشو. استخباراتي چارواکو رویټرز آژانس ته په سیمه کې وویل چې په دې بمبارۍ کې 14 وسلوال ووژل شول او شپږ هم ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع لږ وروسته تر دې وکړه چې په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړو شمیر هغه ته ورسېد چې نور دا تړون رد نشي. جان کیری تېره ورځ په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې وینا وکړه او وویل کانګرس به پر دې تړون د دې میاشتې په وروستیو کې رایې ورکړي او دا پریکړه په اوسني تاریخ کې د بلې هرې بهرنۍ تګلارې په څېر اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ولسمشر باراک اوباما او دې ډاډه شوی دی چې د دې تړون له پلي کېدو سره به دوی خپلې غوښتنې ترلاسه کړي. د جنګ کېري تر خبرو مخکې ډیموکرات سناتور باربارا میکالز کې له ایران سره په وینا کې د جولای په میاشت کې د شوي تړون ملاتړ وکړ چې له دې سره په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړ کوونکو شمېر 40 تنو ته ورسید. د اوکراین د ملي امنیت شورا پرون نوي پوځي اصول تصویب کړل چې روسیا یو پوځي مخالف اعلان کړی او له خپل هیواد څخه یې غوښتي چې د ناټو تړون غړیتوب واخلي. تر اوسه روسیې په رسمي ډول کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو دغه هیواد تل هغه ادعا رد کړي چې ګواکې د اوکراین ختیځ ته یې پوځیان یا هم تجهیزات لیږلي وي یا د هم په ناټو کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت لري. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو لخوا هغو هڅو سیاسي کړکېچ زیات کړی چې غواړي د داسې قانوني اصلاحات تصویب شي چې په ختیځ کې د یاغیانو تر ورکې لاندې سیمو په ګډون ځینو ساحو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکړي. او وروستی خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له اوکراین څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن د دوو پیښو راپور ترلاسه شوی دی. دا له 2010 کال را په دې خوا لومړی ځل ده چې په اروپا کې د پولیو ناروغي لیدل کیږي. په هغه بیان کې چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره ورځ خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې دوه ماشومان د اوکراین په جنوب لویدیځ کې په پولیو اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا پیښې د دې لپاره رامنځته شوي دي چې د اوکراین نیمایي ماشومانو واکسین نه دی کړی. WHO خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د پولیو د نورو پیښو د رامنځته کېدو ډېره ویره شته. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمه ایز همکاري د غونډې او سبا د غرز شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربه وي. پانګول څه تمه ځینې لري؟
سرمایه گذاری فرصتونه شته سکتور خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد د منځه یوسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
د ایسا ادارې نږدې 100 کارکوونکي له دندو ګوښه کړی سوي دي. په همدې خبرونه کې ورباندې معلومات لرو. د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر هغو چې د مس عینک کان د کیندنې وخت نوي نه ټاکي چې د دې کان د تړون تطبیق ته زمینه برابره سوي نه وي. نور مطالب هم په دې خبرونه کې لرو. 219 پروګرامونه هم اوریدلی سئ. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمه ایز همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربه وي. افغان حکومت وایي چې دې غونډو ته یې چمتووالی نیولی، وړاندیزونه ورته لري او هیله مند دی چې نړیوال به له افغانستان سره مرستې وکړي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز همکاري په نننۍ غونډه کې پر انرژي، طبیعي منابعو، سیمه ایز پیوستون، سوداګرۍ او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د ریکا شپږمه غونډه ده. افغان دولت هیله مند دی چې دا ځل به د ریکا له غونډې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ:
ما امیدوار هستیم که مثمرتر و نتیجه بخشتر.
موږ هیله لرو چې د ریکا شپږمه غونډه ښه او مؤثره ترسره کړو. دا چې موږ د ریکا شپږمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکا له پخوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د 150 هیوادونو او 30 نړیوالو او سیمه ایزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکا لومړی غونډه 10 کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. بیا یې 4 نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکا په سبانې غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزای د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
دین روسیا د سام پر امر باندې کانفرنس کې د لندن د کانفرنس کې د امره هغه کې هم د موږ ناکامي ګو او هغه وادي چې جهانیانو ته ورکړی دي چې موږ سره کومک کوي او موږ به فساد د منځوي شو خې ادارا رامنځته کو او سالم مدیریت رامنځته کو هغه کې هم ناکام راځو. نو زه باور لرم چې زموږ دولت د ډیرو باسي او زموږ هیله ده چې سکتور خصوصي آماده ده. سکتور خصوصي ظرفیتونه لري. افغانستان کې لا اوس هم سرمایه گذاری فرصتونه شته او عملا باید افغانستان خلکو ته سکتور خصوصی او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد د منځه یوسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د توکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې د ښځو او ماشومانو د حقونو اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنې واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کنفرانس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د اریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري په غونډه کې به نن او سبا د سیمه ایز هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو خبرې وسی او له افغانستانه به د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې د لارې اروپا ته د لاجورد په نوم د لارې پر امکاناتو د 130 هیوادونو او 40 نړیوالو او سیمه ایز مؤسسو استازي غور وکړي. آیا افغانستان به د سیمه ایز هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اریکا په غونډه کې موافقې ته ورسیږي؟ دا پښتنه احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی لام راستیال خانجان الکوزی څخه د مرکه په سر کې کړي.
زمونږ د پاره په دال شرایط کې چې خارجي قوتونه وتلې دي نو چې د خارجي بد حالت کې زمونږ لپاره تعین مهمه ده چې د افغانستان حکومت او سکتور خصوصي د منطقې هیوادونو او بیلګری سازمانونو ته قناعت ورکړي او هغه په دې باندې راضي شي چې په افغانستان کې پانګونه وشي. ښاغلو ویښنه د افغانستان حکومت پیشنهاد کړي او سپور خصوصی هم د وزارت خارجه او وزارت مالیه او ټیټ دیوان اتفاق لري. څنګه اولویتونه زمونږ په خمو مدیریت پورې اړه لري چې څنګه وکولې شو د منطقې هوادونه قانی کوچې پاکي اقتصادي غوښت او مرسته او اقتصادي پرمختګ د دې باعث کیږي چې په منطقه کې سوله راشي او کچته سوله نه وي هغه نه تنها د افغانستان لپاره زیان ده بلکې د منطقې لپاره هم زیان ده.
الکوزه صاحب، تاسو ویل چې په کار د افغانستان د یو بهتره مدیریت لاري دغه کانفرنس رهبری کې د افغانستان حکومت څه تیاریاں دي د کانفرنس لپاره کړی؟
بله، تر کومه ده چې زه په چیریان کې ما او تاسو تجارت مستقیما په ټول جلسات حضور لري د وزارت اسرا او د اقتصادي سکتوري وزارت خان تر اوسه پورې ډېر زیات تدابیر نیول شوي دي او ډېر ښه مدیریت په مخ باندې روان دی. علاوه د امنیتي برخې نه چې ډېره خاصه توجه ورته شوې ده، زه امیدوار یم چې دا مدیریت چې تر اوسه پورې د خانس په مخ دی په عمل کې هم همدغه شانتي وشي.
تېره اونۍ د آذربایجان، ترکیه او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لاجورد د لارې پر اهمیت خبرې وکړې. د اریکا په غونډه کې د دې تجارتي لارې په اړه د پرمختګ کلي شته؟
بله، د موضوع ته البته په پنځمه غونډه کې هم جدي اشاره شوې وه. اما هغه چې په تېرو جلسو کې د ترکمنستان حکومت وعده کړې وه چې باید تر حقینه پورې باید دوی خپل د ریل پټلۍ وغځوي، همدارنګه د آسیا د بانک همکاري باید د حقینه نه تر شیرخان بندر پورې باید دا وشي. هیڅ نوې اقدامات پکې نه دي شوي.
تاسو وویل چې د ترکمنستان حکومت کوم ژمنې چې د ریکا په مخکنی غونډې کې کړې وي هغه عملي نه کړې. دا ځل د ریکا تر غونډې مخکې د ترکمنستان ولسمشر کابل ته راغی او ځینې ژمنې وکړې چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې مرستې کوي او همکاریانې به زیاتوي. څرنګه اوس امید ورته زیات نه دی چې د لاجورد د لارې په برخه کې ترکمنستان په خپلو پخوانیو ژمنو او بیا په نوې ژمنو باندې عمل وکړي؟
ترکمنستان هغه دوست همسایه هیواد دی چې د افغانستان سره بدون د سیاسي ملحوظاتو همکاري کوي. زه امیدوار یم چې دوست هیواد ترکمنستان د خپلو پخوانیو ژمنو په ارتباط باندې چې د رئیس جمهور سره کړي دي او یا د دوی رئیس جمهور راغلی دی په ځانګړې توګه باندې دې ته پاملرنه وکړي او موږ د دوی سره د ټرین په واسطه یا د خوستنې د پټلۍ په واسطه باندې لکه څنګه چې په تور غونډۍ کې وسلي او ورته ډېر ظرفیت موجود دی په حقینه کې ناشته دی چې وسل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی و چې د احمد شیبر پوښتنې ځوابولې.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندز ولایت کې قاضیان شکایت کوي چې زورواکي د دوی په کارونو کې مداخله کوي. دغو قاضیانو شکایت کړی چې د دغو کسانو د لاسه نسی کولی چې قانون په سمه توګه تطبیق کړي. د قاضیانو د ستونزو په اړه له سیمې اجمل آریان نور معلومات راکوي. آریان صاحب، سهار په خیر. دغو قاضیانو له کله دغه شکایتونه پیل کړي؟
سلام تاسو ته، ازادي راډیو اوریدونکو ته. دا قاضیانو یو غونډه سره ده چې په دې غونډه کې د نورو قاضیانو په استازیتوب د کندز د سلاس محکمې رئیس قضاوتمن فضل رحمان فضلي رسنیو ته وویل چې وښیم سره ویل چې دوه ورځې کېږي دلته د یو قاضي زین تکول شوی دی. چې تلفون بل دا چې دوی د غیر مشروع سوال
پیشنهاد وکړ دولت ته د دې ستونزې د حل لپاره.
دروازه اتری چې اوس مهال سار نشی تو راضی غیر مسئول غیر مسئول
اجمل آرین و په کندز کې ومردل چې د اجمل آرین په راپور کې مو وردل چې د دې ولایت قاضیان شکایت کوي چې زورواکي د دوی په کارونو کې مداخله کوي. دوی ګواښ وکړ که چیرې د دغو ستونزو حل ته پاملرنه ونیسي دوی به د محاکمو دروازې وتړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس به فریبا ظاهر راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی د افغانستان ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوی دښمن یعنی اداري فساد پر وړاندې جهاد اعلان کړ. ورځپاڼه زیاتوي د ولسمشرۍ د لومړي کال په تیرېدو سره لا هم اشرف غني په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی چې په هغو کې اقتصادي ستونزې، کورني سیاسي اختلافات او د بمي چاودنو لړۍ شامله ده چې پلازمینې کابل ته یې اندېښنې پیدا کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي په دې ټولو ستونزو کې د افغانستان ولسمشر د سیشن ورځې په خبرو کې اداري فساد په خپل هیواد کې تر ټولو لوی ګواښ او داسې زخم وباله چې د افغان ملت ګواښي. تیر کال د نړیوال شفافیت سازمان د فساد پر وړاندې مبارزه کې د بریالیتوبونو په لست کې د افغانستان نوم 102 ښودلی و چې دا د لست له وروستي نومه دریم نوم و. ورځپاڼه زیاتوي څېړونکي په دې باور دي چې په لوړه کچه فساد د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کېدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې ټکنۍ سي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ستونزې د هواري لپاره ولسمشر غني زده کړه تر ټولو ښه لار بللې ده او ویلې دي چې د افغانستان د خلکو تعلیم کولی سي دغه جهاد بریالی کړي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې به بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د مشرتابه په اړه وروستیو اختلافاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په اړه د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال وروستۍ څرګندونې شاید د طالبانو ترمنځ درز نور هم ډیر کړي. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال عبدالرشید دوستم په کابل کې په خپل وروستۍ وینا کې ویلي هغه مهال چې ملا منصور د افغانستان په شمال کې له ازبک ځواکونو سره اسیر و نو هغه د خپلو ملګرو په اړه معلومات ورکول. په بله وینا ملا منصور د خپلو طالب ملګرو جاسوسي کوله. ورځپاڼه لیکي که څه هم جنرال دوستم ویلي چې اختر محمد منصور تر 2001 کال وروسته یعنې د امریکایي قواو تر برید وروسته د دوی لاسته ورغی، خو طالبانو په یوې اعلامې کې ویلي چې ملا اختر محمد منصور د عبدالملک لخوا پر شمال د برید پر مهال اسیر سو او شپږ میاشتې هلته پاتې سو. ټایمز لیکي که څه هم ډېری طالب مشران د ملا عمر تر مړینې وروسته ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني او په ډېرو سیمو کې د هغه د پلویانو او مخالفینو ترمنځ نښتې سوي دي، خو د لیکوال په خبره د جنرال دوستم وروستۍ څرګندونې کولی سي د طالبانو په مشرۍ کې رامنځته سوی درز نور هم ډېر کړي.
د ایسا یا د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دې ادارې د تشکیلاتو د پراخېدو د مخنیوي لپاره د دې ادارې څه باندې سل کارکوونکي له دندو ګوښه کړی سوي دي، خو دغه کارکوونکي وایي چې سلیقوي چلند ورسره سوی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ایسا یا د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کمواله د افغانستان د پنګې اچونې د عالي کمیسیون پریکړه ده، نه شخصي او سلیقوي. په تازه شپو ورځو کې د ایسا د ادارې 133 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د ایسا د ادارې رئیس محمد قربان حق جو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت له کابو دوو کلونو راهیسې د دې ادارې د تشکیلاتو له وسني پراخوالي سره موافق نه و، او تصمیم یې درلود چې د دې ادارې ځینې دفترونه چې کارونه یې له نورو دفترونو سره ورته والی ولري تنقیص کړي. ښاغلی حقجو وویل دغه اصل ته په کتو سره د تشکیلاتو د تنقیص یوه طرحه ترتیب او د حکومت لخوا تصویب شوه.
به خاطر از اینکه داره از نظر اقتصادی از نظر عواید خود سرپایش باشه و کسر بودجه نداشته باشیم.
د دې لپاره چې دا اداره د عوایدو له پلوه پر پښو ودرېږي، د بودیجې کسر ونه لرو او چارې یې شفاف وي، د افغانستان د پانګې اچونې عالي کمیسیون تصمیم ونیو چې د دې ادارې 30% تشکیل دې کم شي. دا تشکیل له هغو سره و او پریکړه یې کړې ده، او دا زما شخصي تصمیم نه دی.
ښاغلی حقجو وویل د ایسا ادارې په لومړي سر کې په لوړو منځنیو او وړو پوستونو 130 کارکوونکي لرل چې وروسته دا شمېره په غیر مسلکي ډول 450 ته ورسېده. د دوی تنخواګانې له 2 څخه نیولې تر 450 ډالرو پورې رسېدلې. ده وویل د دې ادارې عواید نور نشوای کولی چې پرته له ضرورته په هر میاشت کې دومره ډېره تنخوا ورکړي. په عین وخت کې له دې ادارې څخه ګوښه شوي کسان وایي چې 133 لرې شوي کسان ټول د لوړو زده کړو خاوندان، مسلکي او وړ خلک و، خو په یوه غیر قانوني اقدام سره له دندو ګوښه شول. د لرې شوو له ډلې څخه یو د دې ادارې سلاکار کبیر رنجبر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې دغه تصمیم د شخصي سلیقو او په دې اداره کې د سیاسي مداخلو په اساس نیول شوی دی.
په خواشینۍ سره د ایسا نوي رهبرۍ پرته له دې چې د دې ادارې له رهبري هیئت سره مشوره وکړي دا تصمیم یې نیولی. دا تصمیم د دې ادارې له قوانینو او پالیسیو خلاف نیول شوی دی.
ویل کېږي چې د ایسا اداره له پیل راهیسې له اداري ستونزو سره مخ ده. رئیسان یې په لږه موده کې یو له بل پسې بدل شوي، او هر یوه یې له پانګوالو سره د ښه کار کولو ژمنې کړې او نوې طرحې او پلانونه یې جوړ کړي دي. د راپورونو له مخې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو څخه څه موده وروسته د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال کسان له وسلو سره دغه دفتر ته ننوتې، او ویل کېږي چې ځانونه یې د دې ادارې د ځینو پوستونو مستحق ګڼل، خو حکومت یې مخه ونیوله. سوداګر او پانګوال وایي دا اداره مکلفه ده چې دوی ته د فعالیت هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. په خاطر دې هم پانګوالو شکایت درلود چې د دې ادارې قوانین پیچلي او د جوازونو پر اخیستلو یې ډېر وخت ضایع کېږي.
بله، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر هغې چې د مس عینک کان د تړون د تطبیق زمینې برابرې نسی، تر هغې د دې کان د کیندنې وخت نه ټاکي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې د مس عینک کان د قرارداد ډیر مواد بیا کتلو ته اړتیا لري. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د لوګر د مس عینکو کان د قرارداد څخه شاوخوا 8 کاله تیریږي، خو لا هم د دې تړون د تطبیق زمینې برابرې نه دي. تر دې چې اوس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په اوسنیو شرایطو کې دا قرارداد د تطبیق وړتیا نه لري. د دغه وزارت ویان محیو الدین نوري د چهارشنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چین MCC شرکت د تړون 250 او 850 موادو په اساس په دغه قرارداد کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. ښاغلی نوري وایي چې له دې سره به د قرارداد عملي کېدو ته زمینه برابر دی. وایي په هغو شرایطو کې چې په پخوا کلونو کې پرې دا تړون جوړ شوی دی، په اوسنیو شرایطو کې بدبختانه د هغې تطبیق تر یوې اندازې ستونزمن دی. له همدې امله چینایي شرکت او افغان حکومت په خپلو کې سره خبرې پیل کړي تر څو د ځینو اصلاحاتو له راوستو سره د افغانستان د شرایطو مطابق د هغې تطبیق ته زمینې برابرې کړو. د قانون او پټرولیم د وزارت ویان محیو الدین نوري وایي چې د یوې میاشتې راهیسې د دې تړون په اړه د افغان حکومت او د چین د ایم سی سی شرکت ترمن د خبرو دوه پړاو تر سره شوی دی. افغان حکومت په لوګر ولایت کې د پروت میساینکو کان د استخراج تړون په 2008 میلادي کال کې د چین د ایم سی سی شرکت سره لاسلیک کړ. د دې تړون په اساس که د دې کان د کیندلو کار پیل شي، تر 1000 پورې افغانانو ته کاري زمینې برابرېږي او له دې لارې به هر کال افغانستان ته 400 میلیونه ډالر عایدات په لاس ورشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کاري دورې د پیل په لومړیو میاشتو کې د مس عینکو کان څخه لیدنه وکړه. وی ویل چې چین د ځینو اندېښنو له امله تر اوسه د دې کان کیندنه نه ده پیل کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې د مس عینکو کان د قرارداد مواد بیا کتنې ته اړتیا لري. یو له دې ډلې سیف الدین سیحون په دې اړه وایي: دی وایي دا تړون په داسې وخت کې شوی و چې افغانستان نه وړتیا، نه د مطالعې ظرفیت او نه هم د تخنیکي او فنی مطالعاتو امکانات درلودل. دا تړون ژر لاسلیک شوی دی او بدبختانه چې ځینې نورې ستونزې هم لري، خو اوس باید په دې اړه یوه بله مطالعه وشي او په حقیقت کې باید اوږدمهاله او اقتصادي ګټې په نظر کې ونیسو. له دې سره ځینې نور کارپوهان او یو شمېر عام خلک بیا حکومت په نه پاملرنې ملامتوي. وایي چې حکومت د دې کان کیندلو او د قرارداد عملي کېدو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د چین د ایم سی سی شرکت نامني بهانه نیولي تر څو له نوو مادو سره د ځان لپاره ډېر امتیازات واخلي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګاره یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې ځینې راپورونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره په اټومي برخه کې د سوي تړون دفاع وکړه او ویل چې د ولسمشر باراک اوباما دا قناعت ترلاسه کړی چې دا تړون تهران د اټومي وسلې له جوړولو راګرځوي. د جنکيري د دې څرګندونو تفصیل د احمد شربار په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپلې کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیره ورځ په یوه احساساتي وینا کې وویل، په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پرېکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوې ده چې کانګرس تر روانې میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایې ورکړي. جان کیری وویل، داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جان کیری تر وینا مخکې ډیموکرات سناتوري باربرا میکالسکي اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمېر 34 ته ورسېد. دا هغه شمېره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي، نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جان کیری وویل که چېرته دا تړون رد شي، نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی، نو د دې تړون د اغېزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته. زه قانع شوی یم، همداراز ولسمشر اوباما زموږ جګپوړي پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخواني پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون موږ په سم لوري روان کړي یو، په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګېدلې بندیزونه کموي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است کفیش به زور آمدن و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچاپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
نن پنج شنبه ده او د ازادي په څپو کې 19 پروګرام د مبشین له دریو تر 15 بجو پورې اوریدلای سي. په دې خبرونه کې نور راپورونه وروسته راځي، خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه چې څو شېبې وروسته به تاسو ته وړاندې سي. 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شېبو کې. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سي چې د ازادي راډیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صاف یا واضح واورئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د تخنیکی ستونزې له کبله لنډ خبرونه په دې خپرونې کې تاسو ته نوسو وړاندې کولی، معذرت مو ومنئ. په غور ولایت کې په یوه ځوان او پیغلې باندې د نامشروع روابطو په جرم د درو وهلو د حکم علني تنقید په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګون راپارولی دی. ځینې دا پوښتنه کوي چې شرعي حدود په مجزا ډول نه، بلکې د یوه کامل شرعي نظام په چوکاټ کې تطبیقیږي. ځینې دا پوښتنه هم کړې چې ولې قاضي صاحب د درو وهلو نه مخکې دغه ځوان او نجلۍ سره واده کړی نه دی. سلطان محمد سرور په کابل کې د شمسیا دارالافتاء مشر مفتی شمس رحمان فروتن د دغه حکم او تنقیز د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی.
هغه جزاګانی چې حدود او تعذیر سره ارتباط لري د فقه حنیفي مطابق فیصله کیږي، او فقه حنیفي هم دا وایي، نور فقها هم دا وایي چې هغه صورت کې چې الکه جنای واده شوده لري او دوی زنا وکي او دوی د زنا ثبوت په دوه طریقې سره شوی وي، د دوی خپل اقرار څلور سلې د قاضي په وړاندې، یا حد اقل یعنی څلور کسان په دغه کس باندې گواهی ورکي درې سلې چې دغه کسان مونږ د زنا په حالت کې په داسې او حالت کې ولیدل لکه چې یعنی عملا لیدلې وي، نو بیا د هغه نه وروسته قاضي کولی شي چې په دوی باندې د الهي حکم چې هغه عبارت د سل دوری دی تطبیق کړي.
دغه سل دوری تطبیق علني دی که نه د خپل قاضي صاحب نظر پورې ارتباط لري؟
نه، دا باید علني وي، ځکه دا په حقیقت کې د نور و خلق و لپاره پند او عبرت دی، او دا حد زاجر دی. زاجر یعنی مانع، او دا مانع پا اغا صورت که گرزیده شی چه در طول هم خلق دا جریان او بینی، ترسو چه اغا کسانو چه کن دوی قصد زنا لری، قصد حد دی حرمت دی و مصبان لری، نو دوی هم دی دغا قضیه نه، دی دغا تدبیق دی حد نه پند او عبرت وخت.
فروتن صاحب، بل پوښتنه دا ده چې دغه احکام چې په کوم وخت کې نازل شوی دی په صدر د اسلام کې، په هغه وخت کې په ازدواج کې ډیر سهولت و، هر څوک بس چا ته ورغی ترې خور یا لوري غوښته نه یې نه ورته ویلې. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په ډیرو مشکلاتو سره کولی سي ځان ته واده وکړي. شرایط ډیر زیق او تنگ راغلی دی، په دې کې آیا قاضي رافت کولی سي کني سي کولی؟ داس یو حدیث شریف هم موږ اوریدلی چې حضرت عمر یو وخت کې د خپل خلافت په وخت کې د لاس د پرې کولو جزا موقوف کړې و، ځکه چې په هغه کال کې قحطي ډېره وه.
په هغه ځای کې چې د الله حکم صراحت ولري او حق د الله مطرح وي، او حق د الله کې هیڅوک هم رافت نشي کولی، او دلته د حد زنا چې کوم دی دا حق الله دی، او حق الله نه رئیس جمهور بخلی شي، نه قاضي بخلی شي، نه خلک. صرف دا دی چې دغلته که شک و شوبه موجود وي، نو قاضي کولی شي چې د شک و شوبې په وجه د دې د جزا نه تیر شي، یو بل څوک جزا ورته ورکړی شي. دا چې د واده په برخه کې مشکلات ځوانانو ته موجود دي، نو دا متاسفانه یعنی د نظام مشکلات دی، د نظام لخوانه دا مشکل ایجاد شوی دی، او همدارنګه د فامیلونو لخوانه دا مشکل ایجاد شوی دی. دا که چیرې فامیلونو او خلک په دې اړه خپله یو همت وکړي او د واده و ازدواج په اړه یو سهولت رامنځته کړي، او مهرونه کم شي، ولور کم شي، او نور خرافات چې کوم مرواج دا کم شي، نو هیڅکله هم الک او جنۍ زنا ته مخه نه کوي. نن سبا تا تاسو وګورئ چې هوټلونو کې کوم مصارف کېږي، د شیرینی خوري په نامه چې کوم بېځایه مصرف کېږي. نو یعنې دلته بیا هم د دې مشکل په اړه بالاخره بیا هم همدا خلکو ته راجی کېږي، نظام ته راجی کېږي. اما دا هیڅکله د دې دلیل نشي کېدی چې ځوانان هغه نشي کولی واده نشي کولی نو زنا به وکړي. اسلامی شریعت وای کچری ځوانان واده نشي کولای، نو دوی د زنا د بچکیدو لپاره باید روژه ونیسي.
فروتن صاحب، دغه حضرت عمر چې د خپل خلافت په دوران کې د قطع الید حد موقوف کړی و، دا څنګه و؟ دا دلیل څنګه؟
هغه ګوره، هغه یو خاص هغه یو ضرورت اشد و، او یو کس چې زنا ته احتیاج پیدا کړي دا ضرورت اشد نه ده. یعنی یو کس چې هیڅکله تر اخر عمره پورې واده ونه کړي، یعنی بغیر د واده نه د دې وخت تیریږي، دی کولی شي چې د تقوا له لارې نه، د کم خوراک له لارې نه، د روژې له لارې نه خپل شهوت مهار او کنټرول کړي. او هغه قضیه د عمر فاروق چې کوم دی، هغه د داسې یو ضرورت اولی د ژوند و، که چیرې یو کس خوراک ونه کړي نو مرګ سره مخامخ کیږي، او یو کس که واده ونه کړي، زنا ونه کړي، نو هیڅکله مرګ سره مخامخ کیږي نه، بلکې که دی زنا وکړي نو مرګ سره مخامخ کیږي. قضیه د حضرت عمر او د قضیه د اوسنۍ دا ډېر فرق لري.
فروتن صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو څه فکر کوئ، آیا دا به ښه نه وو چې قاضي صاحب د غور فیصله کړې وه چې دغه الک او نجلۍ دواړه سره واده وکړي او بس موضوع په همدې ځای کې پای ته ورسوي؟
دا خو سل په سله ښه و او باید وشي چې دغه الک او جنۍ واده وکړي، ځکه چې دلته الک هم متاسفانه یعنی لمن لکهدار شو او جنۍ هم لمن لکهدار شو. دلته ضروری باید دوی واده وکړي تر څو چې د دوی آینده او مستقبل تضمین شي. اما په هغه صورت کې چې د الک جنۍ اقرار کړی وي څلور ځلی، نو دلته متاسفانه چې قاضي نور اختیار له لاسه ورکړی دی. اما یوه خبره ده، که چیرې الک او جنۍ دلته اقرار نه و کړی، نو دا یوه ډېره ښه زمینه و د دې لپاره چې دوی چې کوم جرم و ګناه کړی و، نو الله د دوی په جرم و ګناه باندې پرده اچولی و. دغه تطبیق د حد ترجینۍ او الکه پورې اړه درلود. که چیرې دوی اقرار نه و کړی، نو قاضي دا صلاحیت نه درلود چې په دوی باندې حد جاری کړي. اما چون دوی خپله د ځان نه پرده ایسته کړی دی، نو په دغه صورت کې بیا د قاضي نه دغه صلاحیت سلبیږي.
په کابل کې د شمسیا دارالافتاء مشر مفتي شمس رحمان فروتن و چې د ازادي راډیو د خبریال سلطان محمد سرور پوښتنې ځوابولې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.96 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپدیا د معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوي وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل ونه کړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې، دا شرایط باید په نظر کې ونیول شي چې د مجرم به حرمتي ونیسي او د ده انساني کرامت باید په نظر کې ونیول شي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتي کرامت دی د انسان، او بل کسبی یا اقتصادی. ذاتی کرامت عبارت له کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري، او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا ووایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره دی خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي، او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقونو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوي او باید یو له بل سره د ورورګلوۍ په روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي موږ دې ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نزد باندې برتره ګڼل کیږي، او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ
سره تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه بو باندې بس
لرو فکر چې محکمه لخوا.
ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره مون کوشش دلته په ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتاً د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بله موضوع سه راځو چې موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیره غټه ستونزه ده د سوالګرو سره چال چلند دی. نن سبا دا صحیح دی، په هره ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلند نه دی په کار چې هغه د توهین ته تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې له هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي، تر څو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بله مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید ووایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري، دوی سره اکثرا داسې چال چلند کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نوه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چال چلند وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي، او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول له یوز د دې چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، هغوی د تداوی لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشه یي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سي، او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکی دی یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ځواني درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. د دغې سندرې په اورېدو به مو د داسې سترګو انځور په ذهن کې رازرغون شوی وي چې په تورو رنجو ډکې تورې شوې وي. رښتیا هم په پښتني ټولنه کې د سترګو تورول د ښکلا اوج ته د سترګو رسول دي، او کله چې سترګې ښکلې شي نو پوه شه چې ټوله څیره یې ښکلې شوې ده. هو، په ټوله کې تور رانجه د آریایي اقوامو د ښځینهو د هغه لرغوني دودي سینګار یو توکی دی چې له سلګونو کلونو راپدې خوا یې استعمال رواج لري. نننی ژوند په شیبو کې خپرونه مو د رنجو فولکلوریک او دودیز ارزښت ته ځانګړې کړې. راځئ چې وږمې رشیدې ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، تور رنجه د آریایي او په خاص ډول د پښتني ښځو د ښکلا یو ځانګړی او نورکیدونکی توکی دی چې دیوی غنی په توګه سترګي سنگاروي، او پښتني خویا د سترګو د درملو او خایس دواړو لپاره هر ورځ کاروي. په عربي ټولنه کې سروت مایل رنگ رنجه هم کارول شوی چې اثمت بولی. دا باید له یادونه بسو چې په هندي ټولنه کې هم د تورو رنجو استعمال دود د پښتني ټولنې په اندازه پیاوړی دی، خو په پښتنو کې هم دا دود کم رنگ نه دی. حتی چې وړو ماشومان، سپین سرې ښځې او پیغلې په عادي ورځو او د خوښیو په مراسمو کې کاروي. د ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیله حلیمه هڅه وایي چې د رنجو استعمال له زرګونو کلونو راپدې خوا دود دی چې د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې کارول کېږي. نوموړې د تورو سترګو جادویي حسن ستایي او وایي
کلی کې اکثره نجونې یا ښځې چې رانجه کاروي کیدای شي د ثواب دپاره. دوی وایي چې بیبیانو رانجه یا دې تر څنګ نکریزې هم یادوي، دې شیانو ته ډېر اهمیت ورکوي، ډېر پکې دود دی. اما په ښار کې چې دا اوسنۍ نجونې یا اوسنۍ فیشن رانجه یې غته ډېر تړاو ورکوي چې ډېر ښکلي ښکاري تور سترګې چې وي. خو تر ډېره حده چې که وګرځې په ښار کې بې رنجو سترګې به ونه ګورې یا بې خجاله سترګې به ونه ګورې. بله خبره که شوخي پکې اوسېږي، ښایسته سترګې یعنی د رنجو ډک سترګې ډېرې خوښوي. زما په اند زما له نظره یا په ژوند کې مې څومره تجربه کړي دي، او د طب له اړخه اکثره کسان وایي چې دا نیلتوتیا ماده ده او ډېرې ګټې لري د بڼو دپاره، د سترګو دپاره، د ماشومانو لپاره چې استفاده ورنه کېږي. د سترګو کې چې ځینې مثلا میکروبونه پیدا کېږي، سترګې سره سریخ کېږي، دغه وخت د رنجو نه ډېر استفاده کوي. او د دې تر څنګ مثلا اکثره وخت میندې کورونو کې چې سترګې مې سوځي رنجه راکوي چې سترګې ورباندې تورې کړم، سترګې مې ښه کېږي. یا مثلا سترګه لوسي اکثره وخت وایي چې په رنجو باندې باید سترګه تور شي.
حلیمه وایي چې ارواپوهان سترګې د زړه او روح لار ګڼي، او که چیرې کومې سترګې په رنجو ښکلې شي نو ښکلا یې په څو چنده زیاتېږي. اغلې هڅیا فولکلوریک ارزښت داسې بیانوي.
بخصوص په فولکلوریکو مسایلو کې ډېر اهمیت ورته ورکړ شوی دی رنجو ته. مثلا فولکلوریکه کیسې دي که ووایو، په دې کیسو کې ډېر چې اهمیت ورکړ شوی دی رنجو ته. په کیسو کې یادونه شوې ده چې فلانه انجلۍ چې ښودلې ده، یا په هغه کیسه کې چې مرکزي رول و یا هر هغه څه وي، تر ډېره حده به مثلا سترګې تورې په رنجو باندې. داسې ډېرې کیسې شاید تاسو هم اورېدلې وي. دا هم اغېز کولی شي د ټولنو په خلکو باندې. په فولکلور کې تر ډېره حده رنجه سرې شونډې چې وایي او همداشان دغه مسایل ډېر راخیستي دي. دا نورو شیانو نه چې اوسني عصر کې ګټه پورته کېږي، لکه مثلا ځینې پشت چشمو دا شیان دي، په هغه کیسو کې دومره یادونه نه ده شوې.
د غوربند سیاګرد اوسیدونکی عبدالغفور چې په کابل کې رنجه پلوري وایي چې رنجه هم بیلابیل ډولونه لري.
سرمه خوبش یک که آشبه است، یک که خود غوربند است.
په افغانستان کې دوه قسمه ښه رنجه دي چې یو د اشاوي او بل د غوربند دي. کوم رنجه چې موږ راوړو هغه د بدخشان او غوربند. غوربند د رنجو ځانګړي قانونونه لري، نور کوم مواد پکې نه دي، ګډ خالص رنجه دي. زه خپل د غوربند نه د رنجو کاڼي راوړم. عدلته موږ اول سیزو، بیا له هغې وروسته په پاکو اوبو یې مینځو، او له هغې وروسته په شیدو کې یې شو. کله چې دا چاره خلاصه شوه بیا یې ښه میده کوو، له جال نه یې وباسو، او یوه اندازه د بادامو تیل ورسره یې کوو.
رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش، سوروالي او ښکلا لپاره کارول کېږي، بلکې میندې خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي د رنجو خالونه ږدي. د کابل اوسیدونکي صدف پوپلزه یې په اړه وایي.
خو تاسو په خپله ټولنه کې یوازینې څه چې خصوصا ښځې ډېره زیاته ګټه اخلي هغه رنجې دي. انسر دي سره دي چې سترګې پې تورې، ځینې په مخ باندې خالونه هم پېږدي. او ماشمان چې نه کله نړۍ تر ازي نو بیا دې لپاره چې هغه نظر نسی ته پاتنه کې هم یو کارشه تیری
د نوموړي په خبره چې رنجوس په افغاني ټولنه کې دی ولازم سنگر توګي په توګه غوړه شوی هر څوک چې سنگر کوي نو باید لرنجو ګټه واخلي او خپل سترګي تورې کړي خو که چیرې سترګې تورې نه کړې نو بیا له ګڼو پوښتنو سره مخ کېږي
مثلا ډېری وخت شاید په ودونو کې یا هم په کوژدو کې کله چې خلک سره راټولېږي بیا نجونې معمولا بیا یې ورته وایي چې ته ولې رانجه نه کوې ولې د رانجه نه دي کړې په دې وخت په شر کې هم نور کسان څخه دا پوښتنې ډېرې کېږي هغوی چې رانجه نه پورې کوي نو بیا اوس خامخا ورڅخه پوښتنه کېږي چې ته سره لري چې په دې سې ټولنه کې ژوند کوي او خلکو سره ناسته ولاړه لري بیا ولې د رنجو څخه ګټه نه اخلي نو شاید ذوقونه متفاوته وي د ځینو کسانو به خوښېږي د ځینو کسانو به نه خوښېږي ځینو کسانو سره به رنجه شي ځینو کسانو سره شاید رنجه شوی نه شي
دوه شپېته کلنه حمیده بیا وایي چې دوی به پخوا د رنجو غونډارې اخیستل او په خپل بیا په کور کې مېده کوي
نن دی په بازار کې واغ څه غونډاري هغه هم په مندسه کې وړ کړل لسمه هم په کوچ واچول دغه کوچ په ما چل به هم پاغې لړل لړل چې هغه بار کل سپور شلو سترګو کې به مکر لو خباینه ور نه کا ولا ساز به شلو مړو مشمان لبم کول را ولا زما کول چې غټ په شلو په مې ور سپس علا کول
مینوالو یو شاعر وایي چې په تور سترګو تور رنج کپوري لیوی تور بلا پاسي سل نور د لغمن اوسیدونکي شکیبا چې لرنجو سره ډیره جوړه ده او تل سترګې توروي زموږ همکار فرشتي مرسال ورسره مرکه کړي ته اورېدلو بلنه درکو
البته زما رنجه ډیر خوښیږي او لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته دی زموږ بیبیانو هم رنجه کارول نو د ورځې درې دفعه څلور دفعه رنجه پورې کوم البته زما ډیر خوښیږي
ولې رنجه بدلې درې څلور کرا ته کڅه کې یار توري خو بس ده
اها نه خو ځینې مخلص پریمینځو هغه کو بیا رنجه یو سلایي کا شاو سترګه ته
رنجه کتل کدارو ته چې کوم رنجه لري د سترګو کې مثلا کجل دی رنجه دی کجل چې ورته وای کنه
دا کجل نه دی نو دا خپل د وطن رنجه دی
د چې تیګه دی مایده کړی دا رنجه دی ورنه جوړ کړی کړی تیار مایده بازار کې رستی
اها البته تیګه مایده کړی دا بدخشان نه موږ هم سیګان راوړی نو اما رنجه کړو
بیا چې مایده کړه اول دی پښودو کې وای شو لکه دی هم سي مایده کړه
اها البته ماته دونه پته نشته دا کار مې مورچانه کړی دی نو نه پېګم
ته واز سترګې تورې
زه واز سترګې تورم ځکه زه ډیره شوقی یم
په تیاره څو کال نه را پدی خو ته سترګې تورې او ګټه یې څه
اها البته ډیر وخت کېږي چې راغټ شوې ما رنجه تورم نو سترګو ته فائدې لري رنجه خده
سترګې څومره ښایسته وسر
اها سترګې هم ښایسته ښکاري او سترګې غټې ښکاره کوي او د سترګو دید هم زیاتوي
د خپل عملی لیدلې دي
البته لیدلې مې دي چې تورم
سترګې مشنې دي خوږې موري سترګې مشنې دي خوږې موري د تور رنجه بیا بدرنګ را نه کړینه سنا اسماعیل خیل بیا د رنجو ډیره مینواله نه ده دا چې ولی نه خوښیږي په دې اړه ورسره فرشتي مرسل مرکه کړي
که رښتیا ده ته زما یې رنجه نه خوښیږي
ولی نه خوښیږي
نه خوښیږي چې په سترګو کې و اما شاید به نه پکې ښکار نه وي خوښیږي خوښیږي مې رنجه چې په تور سترګو کې اوسي زما سترګې تورې نه دي نه مې خوښیږي چې رنجه و اما
خو خو ده چې په تورې مې نه تورې بسې
نو څنګه سترګې مې دنه نه چې تورې نه اوسي نو څنګه به تورې شي
خو دې نه به خیر شنې بسیر به تورې
شینه تور چې سره یې شي بیا چې
او ځان ته پرانځي نه وایي
او هم دی لپاره نه وایي
کوم وخت چې وایي ځان سره قند په سره سوي
ځان می بد ښکارا شو چې وی و هم خپل چاینه کې ګورم یا رقم دا ته ځان ښکاری بي خي پيجو غوندې نه دا به څه زه خپل نه وایم زما سره کې ماشي غوندې نه ځان ته بد ښکاری
بیا به څه پکې
بیا به څه پکې ما یې ځان لپاره می وهلې و غم چې مور می زیات شاله شو و هغه دې وخت نه و هیران جاغوي و هي کور کې چې ما ما غورز بنو و ځان می بد ښکارا شو بي ته لړ مو خلاص مې زه بکري باندې می ټول رانجل دې کړل پاک مې کړ پښو غوندې بي شا کرا نه چولا
ایران څه پکې څومره پیږي څومره مفید شي
اوس خو رانجر ډیر خدي مثلا بيبيان دې زیات استعمال کړی دي و هلي دي او وستر کې تزيات فائدہ لري چې نو دې سترګې میکروبونه هم د منځه وړي په فائدو باندې زیات په هیګما او خو زمانه خوخیږي خنخ کاری در سره نه میخوخیږي نه و هم
رنجو پر فولکلوریکو ادبیاتو هم اغیز خندلې او په بیلا بیلو لنډیو سروکو او فولکلوریکو کیسو کې یادونه شوې ده د چکم دینی اساس لري د افغانستان د علوم اکاډمي غړی نور الله کوثر یې پاړه وای.
رانجه اصلا یو سرل دینس یو اسلامي حکم دا یو سنتي حکم دا او په سنتونو کې راځي. همدار هم زمونږ په عنعنوي او په دودیز لحاظ سره هم دا یو دودیز عمل ده او بل اړخ دینی اړخ ده. دینی لحاظ نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عشر من فطره د فطرت لس سنتونه چې ابراهیم علیه السلام نه پاتې دي یو په هغه کې رانجه دي. رانجه استعمالول ابراهیم علیه السلام نه تر ننه پورې یو مسلسل سنت پاتی نبی علیہ السلام هم دا استعمال کړی دی. او کم رانجه چې په سنتو کې راغلی هغه ته اسمت په عربی کې ورته وایو او موږ اسمت ورته وایو. اسمت هغه سره بخون رانجه دی چې استعمالیږي اوس هم په منځنی ختیځ کې ډیر زیات رایج دی. په منځنی ختیځ خدا تور رانجه چې دی کله چې اندی کاجل راووتله دیغه په ځای باندې دا تور مادنی رانجه اوس خلک استعمالوي. خو په هر صورت کې دا توري کسره رانجه کې هر رقمي خو رانجه استعمالول له سنگار او خایست لري سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ابراهیم علیه السلام سنت هم دی.
درنو اوریدونکو، نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او کچیرې غواړئ لیکونه راواسوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.